دا سهار و بجی شوی دا ازادی رادیو دا نن ورځی دا خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. سلامونه می ومنی په دې هیله یم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پایل کړی وي. په نننۍ خبرونو کې را سره میر احمد صافی همکاري کوي. د نننۍ خبرونو د سر موضوع دا چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د دوی کار حساسې مرحلې ته رسیدلی او د جمهور ریاست انتخابات یوه ستره ولسي پروسه وه. او په داسې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسون پریکړه مناسبه نه ګڼي. نور ریپورټونه هم لرو. زموږ غږ په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مشوي ډاډ لري چې د جمهور ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سم اعلان شي. د کابل په مرکزی سیمو کې تیره شپه هم خلکو بې برخه تیره کړه. او د ترکیې حکومت د سوریې په شمال کې پرون د اکتوبر په 10 پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مشروي ډاډ لري چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سم اعلان شي. هوا عالم نورستانی پرون ازادي رادیو ته وویل چې په دې تړاو هیڅ پریکړه به له خلکو پټه نه پاتې کیږي. د وای تر اوسه داسې څه نشته چې د اندېښنې وړ وي. کاهیانن دا پروسه ډېره ستره ده، تخنیکي بحثونه شته. اوس خو موږ بالکل تیار یو، خو که خدای مکړه کومه ستونزه وه موږ به یې د افغانستان له ملت سره شریکو. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید د تلی په 28 اعلان شي، خو جمهور ریاست یو شمېر کاندیدان اندېښنه لري چې کمیسون ښایي ونه توانېږي چې ابتدایي نتایج په وخت اعلان کړي. د جمهور ریاست د ټاکنو وروستۍ پایلې باید د لړم په 14 اعلان شي. د کابل په مرکزی سیمو کې بېګا شپه هم خلکو بې برېښنا تېره کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پرون پر فیسبوک پاڼې زیری ورکړی و چې د کابل او یولس ولایتونو لپاره د برېښنا موقتی مزین خلولی دی. برېښنا شرکت وویل چې انجینران په جنوبی سالنګ کې د برق پر الوزول شو پایو کار کوي، خو لږ تر لږه د کابل ښار د دوهمو میکرویانو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه او شاوخوا کې برېښنا څرک لا نه لیدل کېږي. د چهارشنبې په شپه د تنګي اجان په سیمه کې د وارداتي برېښنایي وپایا په ماین والوزول شو او له امله یې په کابل او یولس ولایتونو کې د وارداتي برېښنا بهیر پرې شو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د عمان په وړاندې لوبه په 3 ګولونو وبایلله. دا مسابقه د کابل په وخت مازیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې وشوه. افغان لوري 0 و. افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغه یو کال وروسته د آسیا د فوټبال د کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان لوبډلې له قطر هم ماتې خوړلې، خو له بنګلادیش یوه مسابقه ګټلې ده. پاکستانی چارواکو پرون د اکتوبر په 10 وویل چې د افراطي اسلام پالو د مشر حافظ سید څلور ملګري نیولي. حافظ سید تورن دی چې په 2008 میلادي کال کې د هند پر ممبئی ښار تروریستي حملې پلان کړې وي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پولیسو ویلي چې د حافظ سید پر څلورو همکارانو یې چې تازه نیول شوي د تروریستي فعالیتونو د تمویل تور لګېدلی. دا خبر رویټرز خبري اژانس خپور کړې. حافظ سید هم د جولای له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. له دې امله د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ستایلی و. حافظ سید واشنگتن ته د عمران خان تر سفر او د امریکا له ولسمشر سره د هغه تر کتنې وونه مخکې ونیول شو. هند ادعا کړې چې پاکستان دا کار د واشنگتن د دریز د نرمول لپاره کړی. د حافظ سید څلور ملګري هم په داسې وخت کې نیول شوي چې راتلونکي اونۍ د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یوه نړیواله څارونکې اداره د پاکستان په اړه غونډه لري. دا ترکیه حکومت د سوریې په شمال کې پرون پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. ریپورټونه وایي چې د جګړې له سیمې لسګونه سره خلک تښتیدلي. جګړه د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد په امتداد کې روانه ده. د ترکیې د مځکنیو ځواکونو او د سوریې په شمال کې د کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو ریپورټونه هم ورکول کېږي. نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نړیوالې ټولنې په ځواب کې ویل چې د خپل سرحد پر امتداد د تراګری د لمنځولو لپاره عملیات کوي.
ای اروپا بیلی کندینزه گیل
اردوغان وایي اروپایي اتحادیې ویښه. زه بیا وایم که تاسو په سوریه کې زموږ عملیاتو ته اشغال وایست، موږ به هم خپلې پولې پرانیزو او 3,600,000 کډوال به درولیږو. د ملګرو ملتونو عموم منشي انتونیو ګوتیرس پرون د بحران د کراري او د ملکي خلکو مسؤلیت ته د پام غوښتنه وکړه. انتونیو ګوتیرس وویل چې په سوریه کې د بحران کراري مطلق اړتیا ده. دا مسکوي محکمه پرون د بشري حقوقو کورنیو ادارو او اتحادیه د بهرنیو جنټانو په نوم د نافذ شوي قانون د ماتول لامل جریمه کړه. دا 15 وارد چې د دې اتحادیه پر ضد جریمه حکم کیږي. په روسیه کې د بهرنیو جنټانو په نوم د خاص قانون لمخې چې په 2012 میلادي کال کې توشیه شو، هر غیر حکومتي اداره باید د خپلو بهرنیو تمویلونکو په اړه حکومت ته معلومات ورکړي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په 2012 میلادي کال کې د قانون په روسیه کې د غیر دولتي ادارو لپاره سخت سپون کې بللی و. د مسکو محکمې پرون حکم وکړ چې د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو ادارو اتحادیه باید 4,650 ډالر او د دې ادارې مشر باید 1,550 ډالر جریمه پرې کړي. او په تهران کې پرون د اکتوبر په 10 زرهاو خزو د خپل ملي ټیم د لوبې ننداره وکړه. د ایران د فوټبال ملي ټیم پرون د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غراوی په سیالیو کې د کمبودیا په وړاندې لوبه کوله. مسابقه د تهران په ازادۍ لوبغالي کې وشوه. په ایران کې د اسلامي انقلاب له بری رئیس اول وارو چې خزو پرته له دې چې خاصه اجازه واخلي اسناد وړاندې کړي یا په غلا لوبغالي ته ولشي د خپلې ملي لوبډلې د مسابقې ننداره وکړی شوه. رپورټونه وایي چې 3,500 ټکټونه خزو اخیستي ول. سیالي ایران په 14 ګولونو د 0 په وړاندې له کمبودیا وګټله. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی کارونه حساسې مرحلې ته رسیدلي دي او په دې وخت کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه مناسبه نه ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د ولسمشرۍ له 12 کاندیدانو څخه یوازې 6 د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د مالي لګښت دویم ریپورټ کمیسیون ته وړاندې کړی دی. په تیرو 6 میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 25 میلیونه ډالر دغه بانک ته راګرځول شوي. په دې موضوع به هم یو رپورټ ولرو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه لرو. د ژوند رنګونه هم دراورو. دا به هم واورئ چې نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې وروستي پوځي عملیات چې د کوردي ملیشو پر ضد دي په شدت غندلې دي. دا د ازادۍ رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ یی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی کار حساس پړاو ته رسیدلی دی. د ولسمشرۍ انتخابات د دوی په وینا یوه ستره ولسي پروسه وه او په وینا یې په داسې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه مناسبه نه ده. دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاندی ویلی چې د کابل د ولایتي کمیسیون لخوا غوښتنه شوې چې دوی دې د آی ټی یا معلوماتي ټکنالوژۍ مشر لوی څارنوالۍ ته د تحقیق لپاره معرفي کړي، خو په دې اړه د شکایتونو له مرکزي کمیسیون یا له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. فرشتي جلالزئی په دې اړه معلومات راټول کړي او په یو رپورټ کې وړاندې کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې ادارې د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس محمد کبیر پناهی په برخه کې د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړه د منلو وړ نه ده. د کابل د ولایتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل چې جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په سیستم کې د ډیرو ستونزو رپورټونه ورته رسیدلي او له دې امله باید پناهی د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته ورواستول سي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی پرون د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړه رد کړه. هغه بیګال ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس څارنوالۍ ته معرفي سي، د دوی کارونو ته به جدي خنډ پېښ سي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې یو مرحله او حساس پړاو کې قرار لري چې دوی خواته منګه په اوسن د نظام باندې باید خپل ابتدایي پایلې اعلان کړو او تاسو پوهېږئ چې د آی ټي مسؤول په دواړو ډیټا سنټرونو کې یو مسؤول شخص دی چې د دوی باید نظارت او څارنه وکړي او په داسې وخت کې مهم مسؤل غړی معرفي شي. لوی څارنوالۍ ته دا پخپله په دې کار کې ځنډه رامنځته کوي چې هغه تاریخ او ټایملاین له موږ وروسته پاتې کېږو.
خو د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالبصیر فایق پرون ازادي راډیو ته وویل چې پریکړه یې د سلګونو شکایتونو پر بنا کړې ده. هغه وویل چې د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په ماشینونو او د رای ورکوونکو په لیکستونو کې د ستونزو په اړه ډېر زیات شکایت ورته سوی دی. فایق وویل چې پناهي درې ورځې وخت لري چې پر دې پریکړه اعتراض وکړي.
طرف مقابل اگر طی مدت سه روز استیناف طلب شد و به تست
که هغه په درې ورځو کې استیناف وغوښت او زموږ پر پریکړه خاني نه سو، بیا مسله د شکایتونو مرکزی کمیسیون ته استول کیږي. که مرکزی کمیسیون زموږ پریکړه تایید کړه، مسله به لوی څارنوالۍ ته ولاړ شي. وروستۍ پریکړه په مرکزی کمیسیون پورې تړلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هدف دا دی چې هغه کسان چې د انتخاباتو په ورځ رای ورکوونکو ته تخنیکي ستونزې پیښ کړي و پیژندل سي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان پښ پښمه وسول. د ټاکنو په ورځ رای ورکوونکو په لیسونو او د بایومیټریک معلوماتو د سب په ماشينونو کې ځای ځای د ستونزو د موجودیت رپورټونه ورکول کېدل. تمه ده چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د تلې په وشتمه او وروستۍ د لړم په شپاړسمه اعلان سي.
اخوا د ولسمشۍ له ولس کاندیدانو څخه یوازې شپږو یې د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د مالي لګښت دویم رپورټ کمیسیون ته وړاندې کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دې ډلې د محمد اشرف غنی او عبدالله په ګډون د درې تنو په رپورټونو کې نواقص موجود و. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم د جمهور ریاست له انتخاباتو دا د یولس ورځې اوړي، خو تر اوسه یولسو کاندیدانو د خپلو کمپاینونو مالي راپور د انتخاباتو کمیسیون ته نه دی سپارلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای که څه هم ټول کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د دویمې میاشتې راپور د سکوت له دورې وړاندې باید د انتخاباتو کمیسیون ته ارایه کړي، خو تر اوسه شپږو تنو دغه راپور وړاندې کړی. د دغه کمیسیون ویاندې شیما رضایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دغې ډلې د محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم او د عنایت الله حافظ په مشرۍ د ملت د خادمانو ټیم راپور کې ستونزې وې.
د دغو شپږو کسانو چې راپور یې ورکړی، د درېو راپور بشپړ او د درېو نورو نواقص درلودل. دوی ته مو سپارښتنه کړې چې نواقص یې حل کړي.
د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې نورالحق علومي، محمد حکیم تورسن او غلام فاروق نجرابی هغه کاندیدان دي چې کمیسیون ته یې خپل بشپړ مالي راپور ورکړی. خو احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، سید نورالله جلیلی، شیدا محمد عبدالی، فرامرز تمنا، گلبدین حکمتیار، عبدالطیف پدرام، نور رحمان لیوال، محمد ابراهیم الکوزی او محمد شهاب حکیمی هغه کاندیدان دي چې مالی راپور یې کمیسیون ته نه دی سپارلی. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال بیان ده. زرمینې کاکړ ازادي راډیو ته وویل هغه کاندیدان چې خپل مالی راپور یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دی سپارلی، له دې وړاندې یې ګواښ ترلاسه کړی وي، له دې وروسته به ورسره قانوني چلند وسي.
له دې وړاندې توصیه او اختلیکونه ورته صدر شوي، یوازې دوه یا درې ورځې وخت ورکول کېږي. که چیرې بیا هم ونه توانېږي خپل مالي راپور کمیسیون ته ارائه کړي، له قانون سره سم چلند به ورسره وشي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په وینا د جمهور ریاست کاندیدان کولای سي چې په خپلو انتخاباتي منډو ترلو کې تر 422 میلیونو افغانیو مصرف کړي. دا لومړی ځل نه دی چې کاندیدان په ټاکلي وخت د انتخاباتو کمیسیون ته خپل مالي راپور نه ورکوي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر کاندیدانو په لومړۍ میاشت کې خپل مالي راپور کمیسیون ته نه وسپارلی. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره سول او ټاکل سوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې په فرا ولایت کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لري کې په فرا ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو پر لابراتوارو په هوایي حملو کې 10 ملکیان وژل شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو له قوله لیکل شوې ده چې د چهارشنبه په ورځ یې په دې اړه یو مفصل راپور خپور کړ. مقاله لیکي د امریکا پوځ وویل چې په دغو لابراتوارو کې کارکونکي مشروع نظامي اهداف وو، ځکه دا خلک د طالبانو د ډلې غړي وو. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي چې د ملکي تلفاتو له کبله د افغانانو غوسه راپارېدلې ده، خو د مقالې په وینا له دې کبله چې د سولې د یوه توافق په خاطر امریکا او طالبان پر یو بل فشارونه زیات کړي، په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې سوې او په همدې حال کې امریکا پر طالبانو عملیات زیات کړل. د برتانیا چاپ ټرو پبلیکا خپرونې هم په فرا ولایت کې د مخدره موادو پر لابراتوار د هوایي حملو په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د مخدره موادو پر مشکوکو لابراتوارو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 6 ملکیان وژل شوي دي. په مقاله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر یا او ایچ سی ایچ آر ګډ راپور ته په اشاره راغلی چې دا راپور وایي د فرا ولایت په بکوا او دلارام ولسوالیو کې د مخدره موادو پر مشکوکو لابراتوارو په هوایي حملو کې په وژل شوو کې 14 کوچنیان او یوه ښځه شامل دي. مقاله د راپور یوې برخې ته په اشاره لیکي چې ګواکې هغه کورونه چې د مخدره موادو د لابراتوارو په توګه کارېدل د طالبانو د جګړې برخه نه وو چې باید د نظامي هدف په توګه منل سوي وای. مقاله وایي که څه هم بکوا ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې ده او طالبان له مخدره موادو عواید ترلاسه کوي، خو د یوناما د راپور په وینا بمبار سوي کورونه ټول د طالبانو نه وو. همدارس د راپور هغه ټکي ته هم اشاره سوې ده چې وایي لومړي ځل هوایي حملو ډېر تلفات رامنځته کړي دي. د راپور له قوله ویل سوي چې د هوایي حملو بدیل دا دی چې د مخدره موادو له سوداګرۍ سره اړوندو کسانو سره قانوني چلند وسي، نه دا چې ورباندې نظامي عملیات وسي او د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړای سي. ډیلی میل ورځپاڼې په جرمني کې د یو افغان قضیه ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې هغه افغان هلک چې د خپلې 15 کلنې جرمني ملګري په وژلو تورن سوی و په زندان کې مړ موندل سوی دی. دا کس چې عبدالمبین ډی پیژندل سوی و په سپتمبر میاشت کې په 8.5 کلونو بند محکوم سوی و. څارنوالانو ویلي چې د ده مړی په زندان کې د پنجشنبه په سهار موندل سوی دی. عبدالمبین په محکمه کې منلی و چې خپله 15 کلنه ملګری د 2018 کال د ډسمبر میاشتې په 8 نیټه په کاندل ښار کې په چاړه وهلې او وژلې وه. څارنوالان په دې باور و چې عبدالمبین ډی وروسته له هغه چې هغې ورسره ملګرتیا پرېښوده په حسد کې دا کار کړی و. د ده عمر د 18 او 20 کلونو ترمنځ اټکل سوی دی. دې قضیه د جرمني پر صدر اعظم انګلا مرکل نور هم فشارونه زیات کړل چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې د هر کلي د پالیسۍ په خاطر له 2015 کال راهیسې له ګڼو انتقادونو سره مخامخ ده.
دا د ازادي رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 25 میلیونه ډالر دغه بانک ته راګرځول شوي. د کابل بانک د تصفیې مدیریت د ریپورټ له مخې خلیل الله فیروزی هم له زندان نه تر خوشي کېدو وروسته 14 میلیونه ډالر دغه بانک ته ورکړي دي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ دا کار مثبت بولي، خو له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګر خپلواک کمیسیون د دې پروسې پر شفافیت خبره کوي. فیروزه عزیزی پرې ریپورټ لري.
د کابل بانک سقوط هغه څه چې د ولسمشر غنی د کار د لومړی وختونو ژمنه وه، خو لیدل کېږي چې د ولسمشر غنی حکومت تر 5 کلونو وروسته هم ونه توانید دغه ژمنه عملي کړي. خو تازه د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته راپور ورکړی چې دغه کمیټې وکړای شول په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 14 جایدادونه د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت د مالی وزارت حساب ته انتقال کړي. دغه کمیټې دا هم ویلي چې د کابل بانک له قرضدارانو 14 میلیونه ډالرو د راګرځولو نورې چارې هم روانې دي. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی وایي چې د کابل بانک د تصفیه لپاره د لا نورو هڅو اړتیا شته.
یک مقدار زیادی از دو قرضه ها دوباره حصول شده.
د کابل بانک د تصفیه کمیسیون په دې برخه کې زیات کار کړی او پرمختګ هم سوی، خو په دې برخه کې د لا نورو هڅو اړتیا شته. ډیری پیسې ترلاسه سوي کرای ویلای نه سوچې کله به دا پروسه ختم شي. هله من یو چې دا کمیټه زیات پرمختګونه ولري.
امیدوار هستیم که نه افتاده بهتره داشته باشد.
په هغه ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ نوښته پار کې شوې، د کابل بانک د تصفیه کمیټې غړیو ولسمشر غنی ته ویلي چې د کابل بانک یو پخوانی سهمدار خلیل الله فیروزی چې د ناسم روغتیايي حال له امله له زندانه خوشي شو، تر خوشي کېدو وروسته له پورې $14 میلیونه ورکړي او ټاکل شوي $18 میلیونه نور هم ورکړي. په ورته وخت کې له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون وایي تیر 15 کاله د حکومت لپاره ښه فرصت و ترڅو دغه ټول پونه یې کابل بانک ته راګرځولي وو، خو حکومت دغه فرصت له لاسه ورکړی دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس میوند روحانی ازادي راډیو ته وویل
چې اوس دا ارک ته یو راپور ورکړل شوی دی، خو ارک ته یو اجمالي راپور دی چې دغه مره میلیونه پیسې له خلکو نه واخیستل شوې، چې خلکو ته پکار ده او زمونږ توقع ته د عامو خلکو د فساد سره د مبارزې په وړاندې چې کوم نظارتي ارګانونه دي لکه میک، هغه دا ده چې عامو خلکو ته وښيي چې دغه 14 میلیونه چې راخیستل شوي دي د چا نه اخیستل شوي دي، نور څومره قرضونه ورباندې پاتې دي او دغه قرضونه په څومره وخت کې ورکوي او کور یې نه کې حکومت به څه کوي.
له دې سره د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته په خپل راپور کې ویلي چې د کابل بانک د هغو پورونو د جایدادونو راګرځولو لپاره هم هڅې روانې دي چې پوراور یې له هیواد نه بهر ژوند کوي. له زیاتو هڅو سره سره بیا هم ونتوانې دي چې په دې اړه د کابل بانک د تصفیه کمیټې د غړو نظر ولرو.
ازادي خبری مجله اوري.
په غزنی کې د دولتي ادارو ترڅنګ پر تعلیمي ادارو کې بریدونو خلک غوسه کړي او اندېښمن کړي دي. پر دې موضوع به له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر ریپورت واورو.
دا غزنی اوسیدونکي په دغه ځای کې پر تعلیمي مرکزونو د وسلوالو د بریدونو د بندېدو غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه بریدونه همداسې دوام وکړي نو په دغه ځای کې به د زده کړو بهیر سخت ټکنی او له ستونزو سره مخ سي. 25 کلن ځوان عالم خان احمدي پر پوهنتون او ښوونځیو وسلوال بریدونه ناسم عمل ګڼي او وایي دولت یې په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
پانتون او یا په مکاتبو باندې بریدونه کول دا کدی هر ډل لخوا چوي دا یو ناسم کار دی، ځکه چې ملته خلک خپل بچان را لګي د تعلیم لپاره، بیا د پانتون یا مثلا د مکتب لپاره را لګي، نو دا دیوغوی په ذهنونو باندې بد تاثیر کوي.
په غزنی پوهنتون کې د بیولوژي پوهنځي د څلورم سی محصل نیدا ګل مرادی بیا وایي
بلای مخیل تاثیر
په موږ باندې دا ډول بریدونه زیات منفي تاثیر لري. هر ورځ چاودنې او وژنې زموږ روحیه کمزوري کوي. موږ له وسلوالو په ټینګه غوښتنه کوو چې پر تعلیمي ادارو او ښوونځیو د بریدونه نه کوي. له دغه ځایه د وطن راتلونکی ټاکل کیږي. زه پوهیږم چې له دې سره به د ډیری زده کوونکو زړونه ماتیږي، خو بیا هم باور لرم چې پر پوهنتون او ښوونځیو بریدونه د دې سبب نه سي کېدای چې یا به تعلیم پرېږدو او یا به هم افغانستان. بل لور ته بیا د غزنی پوهنې چارواکي وایي وسلوال یو لور ته پر تعلیمي مرکزونو بریدونه کوي، بل لور ته یې غندي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په بیا بیا مو وسلوالو سره پر تعلیمي ادارو د بریدونو په اړه خبرې کړې دي، خو ډیری وخت مشکل رامنځته کیږي.
دوی سره موږ څومره تفاهم کړی دی چې د مراکزو باندې بریدونه ونه کړي. همیشه دوی دا غندي طرفین ټول هر څوک، یعنی په مارک باندې خپل دخالات، هلته خپل مداخله، هلته خپل هدف لاندې نیول، ټولې غندي، ټولې په کلکو ټکو غندي. ولې په عمل کې بیا هم ګورو
ډیری د نظر خاوندان هم په غزنی کې پر تعلیمي مرکزونو بریدونه کول د راتلونکي نسل لپاره سترګو اشکنی. سیف الله مفتون وایي که یې مخنیوی ونه سي نو دا ډول بریدونه به د ماشومانو او محصلینو په ذهنونو بد تاثیر وکړي.
که چیرته دا کار دوام وکړي مطمئن یم چې دا به په ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر وکړي او د زده کړې سطح به دا ډیر راټیټ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې 2 ځله پر دولتي پوهنتون او د دې ترڅنګ په لسګونه ځله د غزنی مرکز او ولسوالیو په ښوونځیو په وار وار بریدونه سوي دي چې ډیری استادان او شاګردانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمګګلا ازادي راډیو نه اوري اوس هم رازو د سیمې او نړۍ مسلې ته. په سوریه کې د کوردانو پر ضد ترکیه عملیاتو ته شدت ورکړی، خو نړیوالې ټولنې دغه عملیات غندلې دي. فرشته جلال زئی پی رپورت لري.
ترکیه له ډیرو کلونو راهیسې په خپله خاوره کې د کوردانو د بیلتون غوښتونکو له ډلې PKK سره ستونزه لري. د کوردانو جلایي غوښتونکي ډلې د ډیرو کلونو لپاره له ترکیه د کورد میشتو سیمو د جلا کولو لپاره وسلواله مبارزه وکړه. د ترکیه حکومت PKK تروریستي ډله بولي. د اردغان حکومت ادعا کوي چې هغه کورد ملیشه چې د پیشمرګه تر نوم لاندې په سوریه کې د داعش پر ضد وجنګېدل له پی کی کی سره تړلی دي. د سوریا او ترکیه لانجه هغه وخت مخامخ پیل سو چې انقره د بشار الاسد پر ضد دریځ غوره کړ. په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد په 2011 میلادي کال کې پاڅونونه پیل سول. تر هغه شپږ میاشتې وروسته رجب طیب اردغان دا بیان ورکړ چې د سوریه ولس پر بشار باور نه لري او ترکیه هم پر بشار باور نه لري. په دیمنس کې انقره د غرب خواونی وه او پر دمشق ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړل. د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې د بشار الاسد د پوځ یو ډګروال ترکیه ته وروتښتید او هلته د بشار د رژیم پر ضد د آزادی سوریه پوځ په نوم ډله جوړه کړه. په هغه پوځي ډله کې اکثر د بشار الاسد له پوځه تښتېدلي منصبدار او عسکر راټول شوي ول. د بشار الاسد د رژیم مخالفانو په ترکیه کې تر غونډو وروسته په 2012 میلادي کال کې د سوریه ملي شورا په نوم سیاسي ډله تاسیس کړه. د ترکیه حکومت رسمن هغې شورا ته د سوریه د خلکو د مشروع استازي موقف ورکړ. په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالو د ترکیه پولی ته نږدې د کوردانو پر ښار کوبانی حمله پیل کړې. سره له دې چې جګړه د ترکیه پولی ته تقریبا رسیدلې وه، ترکیه غربي قدرتونو ته اجازه نه ورکوله چې په کوبانی کې له کوردانو سره پوځي مرسته وکړي. د ترکیه حکومت په سوریه کې د کوردانو له پیاوړي کېدو او پی کی کی ته د نږدې ډلو د خودمختار سیمې له رامنځته کېدو سخته ویره درلوده. له دې امله اردغان پریکړه وکړه چې د تروریزم پر ضد د جګړې تر بیرغ لاندې د داعش او پی کی کی پر ضد پوځي کمپاین پیل کړي. انقره د 2015 میلادي کال په اګست کې د امریکا په مشرۍ له پوځي ائتلاف سره چې د داعش پر ضد یې جنګ کاوه یو ځای شوه. دې ائتلاف د سرحدونو او هوایي ډګرونو کنټرول په لاس کې درلود. خو ترکیه د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې د سوریه په شمالي سیمو کې د فرات سپر په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په دې ډول عربو ملیشو ډلو ته زمینه برابره سوه چې د ترکیې پولو ته له دوو نږدې سیمو جرابلس او الباب څخه د داعش وسلوال وباسي. د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ترکیې حکومت د زیتون څانګه په نوم ځمکني او هوایي عملیات د سوریه په خاوره کې پیل کړل. دا عملیات د کورد ملیشه ځواک یا پیشمرګه پر ضد وسول او په پایله کې د ترکیه ټانکونه او عسکر د افرین سیمې ته ورننوتل. د همدې کال په مارچ کې د ترکیه پوځ او د هغوی عربو ملګرو کوردان له افرینه وایستل. د ترکیه پوځ د سوریه په خاوره کې دریم پوځي عملیات د اکتوبر په 9 پیل کړل چې په نړیواله کچه وغندل شول. واشنگتن د اکتوبر په 6 اعلان کړی و چې انقره به ډیر ژر هغه عملیات چې له ډیرې مودې راهیسې یې پلان کړي وو د سوریه په خاوره کې پیل کړي او امریکایي ځواکونه به له سیمې ووځي.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي ډاډه ده چې د ولسمشر